د افغانستان مشرانو جرګه ویلي داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې آیا د لوړو زده کړو مؤسسې د سیاسي مبارزې ځای دی له سیاسي چارو لوی کارپو سره هم څېړو. تاسو هم په دې اړه کولی شئ خپل نظر را سره شریک کړئ. دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لري، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورني مهم خبرونه واوروي، اجمل اندل ته په سټډیو کې را سره دی. ام صاحب، په سیمیزونو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په ښار کې، د پاکستان د لاهور په ښار کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه، د ژغورنې عملیه وایي چې اوس یې دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولي او لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلې او سلې ژوندې ایستلې دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسون ګوند مشره اونګ سان سوچي وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بلې، تاسو سره اوسې خلومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فکر کېدو اندېښنه وشوه ده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول شوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو راخلاص کړي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمیر ولایتونو له امنیت قمندانانو سره په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ولسوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخصانی د سنگسر پاړه اندېښنه وشو ده. او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول یا د پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتني لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. دی وایي بدبخت نه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول شوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسان د هغو یو د شو کسانو لدلې دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته شوی وو. خو په اعلامیه کې د دوه کسانو د راخوشي کېدو د دقیق ځای په اړه سند ویل شوی، خو ویل شوی دي چې راخوشي کسان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل سي. د غریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د دایښ په نوم د ملکی کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انوندي کوي.
په پاکستان کې ل یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یو ونې ورستنن پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې دمړو ورستې شمیره 15 کسان خودل شوی او لکېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند ایستل شوی. د لاور ښار ته نږدې د پلاستیک خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ و ونې مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزله وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤل ارشد ضیا وایي په مړو او ژوندیو پسې لټون پای ته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکوونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسون مشر اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بي بي سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقوقو په سلو کې 15 بیا څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج را څرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه تعبیه څوکۍ خپلې کړې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستې. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې اري او پټرولي بم ولدي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخواله پیل کړه ورو ډی ولګول. د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایراني بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوال دورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کې خطیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرنۍ اتباع چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. دا رپورټونه لمخې پنیول شو کسانو کې 14 د آذربایجان، 10 د انډونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغیزان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 تنه ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو ویډل غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیې د ملکی په یو تاج کې خودل شوی دی. دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړا شوی. د کوینور الماس ارزښت 500,000 ډالر اټکل شوی. د دې قضیه مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن ستري محکمه ته راجې کړو خبرداري ورکړې چې تر نړیوالي محکمه به هم دا مسله راکاږي. دا و خبرونه اوس هم د هوا د حالات اټکل ابراهيم صافي دروي.
لا صدې رډیو نه مو د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه یو لس ټیټه 15، اسمان وریز د ورخت ټکل. کندهار د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 12، اسمان سای سیبریز. مزار شریف هم اسمان سای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 11 ټکل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه 12، اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه 19 خدل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه 2 اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفی 3 اسمان وریز خدل شوی دی.
خبری سات له ازادي رادیو او ريدا خبری سات زنورياس نوري د امان امير زي په تخنيكي همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویل د دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمیر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د کار مخه ونیسي.
یوه نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بې پروايي و غفلت او بې کفایتي مسؤلین. متاسفانه
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع د غراز د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپو او د کابل پوهنتون لوی استاد سره په مرکه کې هم چیرو. تاسو هم کولای شئ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی، بلکې بیلتونې
سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې، په زابل کې، په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله غنی را نه میخوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیره بیا ناروې مقررات سخت کړي دي.
حتی هغه افغانان چې له اتلس څخه کم عمر هم لري هغوی ته هم څه ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړئ. تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ.
په نړیوال موضوعاتو کې د غرض د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډی میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت سلینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک خبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي د هواد لامنیتی ورګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک کړه چې صورت گرفته به سر خط بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کړي او سولې او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسولینو بی پروايي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین د راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دی ورزنه وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې په خاطر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لوی لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که با ریاست همت دانشگاه گماشته میشن و منجمنت درست
هغه کسان چې د داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل که چیرې مشخصه شي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکې لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجا صفای پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مسله نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وسیړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلال زید سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ترسو د موضوع معلومه کړي. نموړي ویل کچېرې مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه
شو، هغه صورت کې چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات د عدلي او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو په یو مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له دې ډلو خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې چې کوم مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو د خوانې شوې وه، دغه بیرون ته راوتلي وو، پولیس امنیت نیولی وو، ګډو امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونه سپین او تور بالاګ جکړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیې د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخورۍ کې د غیر صحیح نظام په برابرولو کې لاس لري، جدي لري کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعه څېړنې لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوی نه ده ورکړې، جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چې دا موږ ته اعلان شي، نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهره کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کمې څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړې ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. و ان شاء الله موږ به خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح به عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي کچېر افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي، دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی؟ او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپل زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپل خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000822555 او دغه راز نړیوال شمیرې 0024221124601. په دې اړه راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړي. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی سره خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني، سلام او احترام تاسو ساسي اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه په خدمت کې.
صافی صاحب، تاسو چې په خپل استاد یاست، محصلینو ته درس ورکوي، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنی په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سختدریزو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډیر بوختي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وای او که په دغه فعالیتونو کې ځان اخیل کړي، او بل خوا آیا چارواکي څه کولای شي؟
ډېر مهرباني ساسي، سوال نه خبره خدا ده چې محصل لپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې زده کړې باندې بوخت وي، د دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصېږي، فارغېږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتونو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه دی. ولی چې دوی اصلا خپل کتابونه تراسه سم نه دي لوستلي، دوی خپل امتحانونه سم نه دي تېر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي نه دي چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه جي کي. دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دې کې حتما د بیدارګي د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا خرکوي چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوه شوی، او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي محصلات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي، او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعله وګرځي. ډېر په تاسف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی یې دې لارو ته پرېښي یا سوق کړي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څیر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلیې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسیږي، یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډیر زیات دی، په تیره بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوی دی چې دوی په افغانستان کې په مختلفو پیښو په وړاندې ډیر زر عکس العمل څرګند کړی، کچېری مثلا په کوم یو ځکه نړیوالو ځواکونو بمباری کړی دی او څو کس وژل شوی، دوی عجل راوتلی. اما په ځینو نورو مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوی، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې آیا دوی له کوم بل لوري کېږي لمسول کېږي دغه حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي، او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل، هغه څنګه چې که دوی په محصلي دوره کې دا دوی لیلیې بدلې اشه، دا دوی معاشات یا نور حقوق یا تدریسی موضوعاتو که مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی شي، که څوک هغه اداره کې نه مني بیا کولی شي چې مسالمت آمیزه مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې، یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي، او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوش شماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې، هغه تشویقیږي او تحریکیږي، او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندوی اوسي د همغو اعمالو سره، که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تاسف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ایښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې ده عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولای شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډیره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود شپږ ساعته اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولای شي دوی؟ آیا دغه وضعیت دغه بهیر مخه نیوای شي؟
بالکل دی ولای شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل بیا ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي، او بیا مصدر د خدمت خپلو هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي. نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی چې صرف تزوی که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو نه یوني، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره، کله چې خلاص شول دوی بیا فارغ تحصیل شول او علم زده کړ، دوی بیا آزاد دي چې کوم تنظیم ته ځي، کوم ګروپ ته ځي، ځي داعش سره یو ځای کېږي، بل سره یو ځای کېږي، بیا دوی به مسؤلیت خپله ګڼي. محیط د پوهنتوني چې تحصیلي دی هغه به نه فاسدوي.
بله ودیر صافی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګنده و چې ویل کېږي یو شمیر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي، یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یوه مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه یې هم پورته کړي وو. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او که خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له کوم ځای ټلیفون کوي؟
محترم نورس ستاند او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
سلام سر خروس نا په نظر باندې استخمار ته ډیر زیات مناسب لار خلک متعلمین ته شي باندې بلښنه کوي. البته دا کار شنه دا د نګرهار ولایت چارو کول ته په پونتون رهبرانو کاري ورزو نه حدا ځکه چې د مفکوره باید دی او غره چې د هیواد ملي مناسب ته ژمن مفکوره وي. ساس مفکوره خو چې څو داعش پلوي یا د حزب اسلامي یا د امریکایانو په نسل څو کار کوي خو ټول هغه د دې چې موږ تاسو ته معلومات درکړو د افغانستان د یو څو برباس کړل
مننه.
د امریکا په نسل پر خبرې لري نه حزب اسلامي دا ټول ده
مننه.
پاکستان او د امریکای خلک دی باید تاسو نشي دی خپل تعلیم ته امر کړي د خپل هیواد آباد لپاره کار وکړي.
مننه. تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکو هم را سره ده ځان راو پیژنې او لکم ځای ټلیفون کوي. مهرباني.
عبد الولي خبر کوم د نړیوال څخه ورسره زمونږ د کاري چې کړی ډیر غری باندې کدوې څه زموږ په دای شو باندې مې نه دي دې ګرونو ته خلکو حق ولې ځای کوي.
بله
محترم خبر و چې شپږ کاله وکاله دا چې دوی فارغ کړي ګرونو دا چې زما وښونی چې د حکومت ډوډۍ وخوري شپږ واته کاله استادان ورته فری راشي او دا به دې دای سره کیږي په دې باندې زه څه کوم؟ دا باید لرې شي د دې پوهنتون نه وشاده چې زه خپله محصله زما ځای نیولی زه دلته خوشي خوشي ګرځم د دوی دپاره ډوډۍ حکومت برابرې ورته برابر کړي دا ځای د تروریسم ملاتړ کوي.
ډېره مننه. ژوندی اوسه. خدای وکړي چې دا ستاسو غږونه هم هغو محصلینو چې په دغسې حرکتونو کې ښکیل دي اورېدلې وي او خپل لاره چپه کړي، یعنې په دې معنا چې خپل فعالیت تر ډېره په خپلو زده کړو متمرکز کړي. تاسو یو دنیا مننه. یو بل اوریدونکی هم د مهرباني وکړي تاسو هم کولای شئ فرصت لري چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ. لاند منتها.
سلام علیکم نوري صاحب. لوګر نه خبر کوم دا دې ښه
وړاندې
کړی دا خپل حق ده باید پانتون مسولین دې غوښتنی ومني او بل دې مېره غوښته ول دې دا چې دا ښکار نه دی شوی او دې اسلامي امارت چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ ده نو یکه دې مسولین موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کړي خو خبره ده چې په هغه خونځي کې چې ناست یا په هغه څوکۍ چې دی ناست دی یو ځای نیولې دی د دې پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کړي او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغه فعالیتونو کې ښکیل دی. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوې مؤسسې ته ضرورت شته ده او نه کوم خون کتاب کې د افغانستان په اکثر ګډ ګډ کې وصل دل کیږي چې داعش هم فعال ده، طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا انده موضوع بیا هم ډیر جالب ده. اوریدونکو ته ډیر پر لپسې ټلیفون نه کیږي، بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم. حاجی نورزن د فراه ولایت مسلمانانو
کې تاسو راځئ او اوریدونکو کارکون شول. وعلیکم السلام. مهرباني. اعلان نظر کوی. مهرباني.
زما نظر دوسری د افغانستان حکومت چې په نړۍ اداره کې څه څه سره مسلین خپل مجبورې راپورته کوي که دغه څه اعتراض وکړي دوی دا دولت ته باندې ځدی نه نیسي که چیرې په ډېر پورې تړلې یا دا رقم بیرغ څه پورته کړی دا پورې باندې ډېر تاثیر کوي که اوس ډېر خبرې باندې.
بله مننه. ژوندی اوسه. کور مودان نظر مو واورېدل شو. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې وخت لږ پاتې دی. لنډ کړه ووایه نظر ورکړئ. مهرباني.
السلام علیکم نور صاحب. د دې نه سویډن څخه ټلیفون کړی دی. امکان لري دا
وعلیکم السلام.
د ننګرهار د پونتون په اکله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل پر طرفداري بیرغونه سوزي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، پر دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده، دا حکومت
کورمودان
دی، دا حکومت
کورمودان کور مودان ژوندۍ اوسې وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند استډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټول نه البته د یادونه ول بولو، مننه چې ټلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نشو کولای چې ورته وخت ورکو، دا موضوع به هم مونږ په خبرونو کې تعقیبو او کولای شي چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم اجمل اند ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم برونه سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوص ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویل چې اته تنه تختول شوی ملکی وګړي د سړي تختونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو د سرپرې کول او په غور کې د رخصانی د سنگسار پاړاندې خنه خودلې ده. پاکستان کې لایوي نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د استلو عملیات یوونه ورستنن پایت ورسیدل. د برما د تاریخي عمومي انتخابات ورسته د اپوزيشن مشر اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالۍ پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پایت رسول لپاره د اوخکي بهون کې غاز څخه کار اخیستل.
او ابراهيم صفاي به هم سپورتي خبر نو وړاندې کړي.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د اشاره کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوې دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. شغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیمینار د عقرب میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د فلوریزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده د دې رشتې د منتخب ټیم سیالي پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسول نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د او ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هرې ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د رواني میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانګریشن فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی دی یو افغان لوبغاړی د هنګری په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانګریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي رادیو ته ویل چې صفی الله کوستانی په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوی دی. شغل سیار زیاته کړه چې هر کال په هنګری کې د ځنګړي رزمي سیالي ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. شغل سیار دا هم ویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل خبري ساعت له ازادي رادیو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په څلورنیمه بجې د درېنیمه بجې وبخې پیلېږي تر څلورنیمه بجې دوام کوي. د حکومت اجرایی ریاست وایي ک طالبان په ډلو ویشل شوی وي، دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
ډلو ویشل شوی طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې، په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د غرض ورپاته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مخبرو. ورسته له هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافات موضوع ډیر راپورته شو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې طالبان په ډلو وشل شوی وي د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه د خود سولې د خبرو لپاره ګټور نه ده د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردې ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. تفصیلي د اسد الله الدین په راپورټ کې
د طالبانو له دوه ډلې کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او وی ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولای شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل
طالبان او یو طالبان یوازې یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کوو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پراته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فائق په دې اړه وایي
طالبان از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخبارات لخوا کیږي. دوی د یو ځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دوه ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامدار توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي و چې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوی کسان ډیر بانفوذ دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره په کار ده چې ملي غونډې جوړې شي. دغه مدني فعالان چې په زابل کې د وو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخو ورستي او تاریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کیږي، مدني فعالان وایي چې ترګری قوم او مذهب نه پیژني او هرڅوک یې قرباني کیدی شي. لږونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سه‌شنبه پورس په کابل کې سره راټول شي وو او په زابل کې د ملکی کسانو په وژنو ویر کوو. دا فعالان پورستي وژنو افغان حکومت ګرمبولیا وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوی چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي. مدني فعال حمیدا وردګ وایي خلک باید سره یو شی او داسې وژنو پښتنه باید خپل افغان ملت وکړي.
ما عبد الله غنی را نه میخوایم.
دا وایي زه داسې عبد الله غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پریکيږي او زه دې ونه شم کولای چې د سر خاورې ته ورشم. تیار لس کال شو نور څه توان نه دی پاتې. چاته ازبک ویل شول، چاته بلو، چاته هزار او چاته هم پښتون، یو لبل سره اچولیو نور مو توان خلاص دی.
بریا قوم نسبود نه.
په دې ورستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې لو کسان نه چې درې خزي او دوه شمن پکې شامل دي سرونه پریکړل. ویل کیږي چې دا کسان تیر میاش د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د دا دیرش کسانو نیولی وو او تازه مړی پیدا شوی دی. لدی یو ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو ویل چې طالبانو د داعش هغه ته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پیښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پیښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکې دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پیښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع یې وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډېږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمېر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سره فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای شي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبرې ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسو اوسېږئ، هغه ساحې چې تاسو غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسو په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونه څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به په خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت درکړې دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي عطاول افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره د مخامخ شوي، خو یوازې هم ولسته چې د تیرې وی ونی را په دې خو د مخابرات په برخه کې له ګڼستون سره مخامخ شوی.
دولت مخابره فعال ده، ټلیفون یې فعال دی، سټلایټ یې فعال دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت نه دی جوړ شوی دغه شبکو په بندیدو کې. دا یوازې بیچاره او غریب ولسته چې د دې سره خرنج وړي او دغه ستونزې سره مخامخ دي او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نشو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کې ول ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندیدو لامل د ورپېښو سو توانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد ول د مخابراتي شبکو د فعالیت بندیدو د خلکو په اړیکو کاروبار او د ژوند باندې بد اغېز کړی دی. د وسلواله څو غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې ځخ کوم، هم پر وسلواله باندې، هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته ځان لري، زه فکر کوم چې دا ولست ستونزه لري او دولت اوس هم ځینې شبکې سره چې دا هیڅ استفاده وکړي، خو یوازنې ولست چې د دې ځان ورته وړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو په دیخوا خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نروې اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته نروې ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له ایساستانګزي سره چې په نروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبر درې کوم افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانان پاکړه ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد نارې ته داخليږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې وخت کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوسنۍ ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې که د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې دي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپل دي چې هر افغانان چې اړتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري، هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، هغه جو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګ زیسر چې په ناروی کې د کډوالو د څنګه په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې و. په تیر بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروی د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نور خبرونه کې اوریدلی شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقه سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکی ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمن کړی چې ایران د شوې اتمی موافقې سره سم خپلې ژمنې عملی کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې لکارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بیا او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسنی وضعیت کې د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده پورسته وکړه چا خوشی کړی و. دغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسولینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو کتا سي په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو. یوه وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخیستي وي چې شاوخوا 900 میلیونه ډالره کې دي. تر هغې وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیر خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کال حبس او تقریبا 500 میلیون ډالرو قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له ابسا خوشی کیږي او راضي د ښاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاسته کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي، د جمهوری ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې. دا چې دغه موضوع څنګه ده، په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبر کی چې د شلم د شم مخي یا د شک نیت لمخي مج د 15 کال او څخه د 10 کال تر 15 کال پوري چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم سوی دی اگر اوېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. د چ پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي؟ متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناس په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداري احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دي چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 څخه 3000 پورې بندیان مش په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دي، غلا یې کړی ده، رشوت یې اخیستې دي، اختطاف یې کړی دي، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې پریب کړی دي، د بندیخانو تر شا کښېنول شوی دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کال محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
نوړه باید دا وایي چې افغانستان اساسي قانون یو سل نه هیڅ څه ماده حکم کوي چې د محاکم قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تایشوي بیا پر اعتراض نشي ته نظر مسالې ختمه شوی وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دمانه چې دې کې نور څه ګوت نشواله هم قادر قضات هم رئیس جمهوری ولې د برته د افغانستان د اساسي قانون تر شپږمه ماده ته لسم فقره کې به دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی دی چې کولای شي چې یو موضوع کې تخفف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیذي حبس حبسونه مونږه په دوه ډول لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیذي دی. تعلیق معنا په راتلونکي کې کده کم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابيږي، خو تنفیذي دا معنا چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبيږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان مو د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن دا قرارداد کوم دلته آزادي نشته دی. د قرارداد رکن لمنځه لاړه، د قرارداد رکن چې آزادي ده لمنځه لاړه. بنان دا قرارداد غیر قانوني دی، مطلقاً د اساسي قانون خلاف دی، مطلقاً د جزا د قانون خلاف دی چې شخص خپل لسکل حتى
نه دغه خپل چې د یو مابوس د ل ل ل ل ل اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په لپاره کام وي. آیا د یو حقوقي نظر د موضوع څنګه ده؟
مطلق انجرم دی، مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل ارتیاوي، عاجل ارتیا د افغانستان قانون، جزایي جرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی دی. ولدی ته موږ عاجل ارتیا نشولې په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي، په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم د جمهوری ریاست حقوقي مشاورت، حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله. یعنی دا حد ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله. ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی، دیزی کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي. چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشې کولی؟ که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کېږي، یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندې کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندې نه شو؟ بنان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې هغه کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نشتون له امله دوی به خله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخښنه وغوښته. ښاغلی ایوبي، اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوال په دې شرط ویلي ول چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړ یو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسې او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته ډیپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی او په دې اړه بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته، کولی شئ هلته یې واورئ په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د ګیتار غږ دی. د هغه ګیتار چې د تیر شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د ګیبس په نوم پلورل شوی ګیتار هغه ګیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو. لینن دغه ګیتار په 1928 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاونډو اخیستی و. دغه ګیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې 8 لکه ډالر اټکل شوی و. چا چې دغه ګیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. جان لینن د ګیبسن ګیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه. خبری ساعت له ازادي رادیو اوري په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.